ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د زما حق دی پروګرام خپریږي چې کوربنه ملالۍ بشیر ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دروتیشي دا څرګندونې بېګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
We cannot build confidence with a group that unjustly
موږ نسو کولای له هغه ډلې سره د اعتماد فضا جوړ کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډلې ییزي غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د امریکا استازي همداراز وویل متحد ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د افغانستان د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د ښځو پر تعلیم بندیز به ناوړه پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوه اړخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ عمان ته ورسید. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو عمان له څو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په وږې میاشت کې ویلي وو چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت بیا پرانیستل شوی دی او چارې د طالبانو د حکومت استازی سنبالوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 میټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پېښور کې ایساره پاتې دي. دبليو اف پی په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي د مرستې په داسې حال کې ایساره پاتې دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره په لویدیځو او جنوبي سیمو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا دیرشو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د دوی څیړنې روانې دي څو د هغو خلکو شمیر معلوم کړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیلو پوځ وایي چې تیره شپه د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغو ځایونو بمبارۍ کړې دي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیلو د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تاسیساتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات په نښه کړي دي چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. د سوریې کورنیو رسنیو پرون هم راپور ورکړ چې اسرائیلو د دې هیواد په جنوبي ولایت درعا کې سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو د بشار اسد رژیم له پرزیدو وروسته په سوریه کې د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره پرله پسې هوایي حملې کړې دي. او یو تازه راپور ښیي چې د نړۍ ډیری خلک ناولې هوا تنفس کوي او یوازې په سلو کې 19 ښارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوندې تګلارې په پام کې نیسي. په سویس کې د دیرا د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یوه څیړنه کې چې نن خپره شوه د نړۍ په یو سلو 18 ښارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له 40,000 سټیشنونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ وایي د چاد، کانګو، بنګلادیش، پاکستان او هند هوا تر ټولو ډیره ناولې ده. د راپور له مخې په هغو نهو ښارونو کې چې د هوا کیفیت یې تر ټولو خراب دی شپږ یې په هند کې دي او په سر کې شمال ختیځ برنیحات ښار دی. سارون کې پدې باور دي چې د نړۍ د خارونو د هوا د ککړتیا اصلي کچه خای تر دې ډیره خرابوي، ځکه په ډیرای خارونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو سټیشنونه نشته.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغلاس زمل علي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري، پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره د 00204023 1111 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څور د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هلته چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی ا ماکل چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په داز ما حق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده، او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دې خبرونه لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکی او تاسو محترم ولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو د مخه د خوځو نړیوالې ورځې، د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوستا بالخصوص د افغانستان مبارزو خوستا ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چر سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولتي ته شریعتو ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شي، او د غینه راوسا چې مجاهدین داغله به کورو شي د خزه قاضیانی، او کله چې وی طالبان داغله خو به ټول خزه کورو شي. نو د 2001 نه تر 2008 پورې د خزه قاضیانو هم ډیر پرمختګ وکړ، او یو شمېر قاضیانی خزه په قضا کې مقرر شوه. خپل په عدلي سیستم کې دا خزه تقریبا د د 250 نه تر 300 پورې وي دوه مقرر شوي. نو د خزینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو دپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې، نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، حتی خپل قضایې حلولی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دو شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کینی، په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلي، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه له خوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې چې نارینه دي هغو نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي، یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو یو ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورځي ورسره کېني، خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدون دې نه شتري وشرمېږي، من حیث د یو هم جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مې خسر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې، خصوصا په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان نه رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهموالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وایو چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنا چې هم ښځې باید په شرکت ولري، هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي، نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي، هغې ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
شه ډیر مننه آغلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د میورست به بیرته تاسو سره یو.
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه له ازادي راډیو اورید.
اوریدونکو، زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوې ده. اغلی نذیره جانې، ډېر مننه چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیان څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه ته منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او بخښنه غواړم چې لکه ځان شوز ما په وسلې بل کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ خلاصو همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنۍ ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دوی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایی سیستم که دی کار کو او دیتا زمینه مساعده و دی فعالیت، نو کده وقت که دی تر هر چا دیر زحمتی است دی مهم رول رو با و او واقعا دی شتون پا قضایی سیستم که ارین او بارزخت هم بود. زکر چه پیاو طولانه که لکه سنگه چه خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډیری برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور پیسې ډیر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې، د هغه په مشکلاتو باندې اړخ باندې ډیر ښه وي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډیر زیات اړین دی، او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمام شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته، هڅه وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمند رول ولوبو، او خپل دنده په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی زبر بیرته تاسو تراسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه می پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د یو ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې د پاره. په دې برخه کې که تاسو راتو اس چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لراته ګروسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن سوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو است او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه، تاسو د دوی څخه اوریدل د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صاحب هم یادونه وکړه چې د تاو ترخوالي سره مخ مخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالان هم یادې کوچې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایست تاسو خپل د سترګو لیدلی حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کولې وازه په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو د دې زموږ خپل سرنګوالي کې وي، مدافي وکیلان وي چې خلکو لپاره چې د نشکوله وکیل ونیسي، د کومکو سرکول د کیسونو مختلف لپاره حقوقي مشاورین وي، حقوقي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنی په هر برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې یوازینه ده چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی، او د خپل حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي، موږ تاسو خو یو شمېره هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هغه هلته دوی نشي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق کې فیصله کوي، هغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا د خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بله ستونزه ولري، نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کې د ښځو په وړاندې وشي، دا یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنګوالانو، چې یو هم غوته سپیږي چې ښځې د ښځو په درد خپيږي، ښځې کولی شي چې دې پوه شي چې دا زما همجنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري، او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوه کولی شي عدالت صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کی چې کوم توپیر دی ښځې او د نارینه ترمنځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي یو، او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي. نو هېڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي، یا که مثلا وغواړه چې دا په سرواله کې کار کوي د خپلې خور نه د خپل یو همجنس نه رشوت غوښتنه وکړي چې ستا قاضي په حقه مثلا پیسې راوړه یا مته رشوت راوړه یا نورې غوښتنې دا نه ولري. موږ لیدلي دي چې اکثر وخت چې ښځې مثلا ځینې کیسونه لري په دغې کې په محاکمو کې مخکې دې چې خپل میړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وکیښي، بیا ورته وایي چې راشه ما سره نکاح وکړه، دنه به دې خلاص ما وکړه. داسې په لسګونو قاضي معلمي دي چې ښځه ښایسته وي، ځوانه وي، نو اول سره غواړي یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دې چې قاضي خلاص شي. یعنې که دا غلطه ښځه اوسي دا مشکل حتماً دی نه لري، یو خو دا چې دا مجبوراً دی ته چلته باید رشوت ورکړي، دا مجبوراً ده چلته دې نه نورو غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي، او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې دې حق دی یا کومې ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کېني او لاړه نشي وېرېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی په پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی. خصوصاً د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو پوهیږو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري، او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دوه مراجع کوي، یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چا ته ځي په قضا کې، نو هغه شی اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله، مننه ډېره اغلی خوګیاڼۍ. اغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. کله چې لکه تاسو واورېدل، اغلی خوګیاڼۍ هم ورته اشاره وکړه، وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو ښځینه دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې. کله چې تاسو له دندې ایستل کېدلاست، دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپلې دندې ته نور ورنسي؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لری اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لری هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې استناد وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. د اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل، او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دې د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواده بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي، او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله، خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضات لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري، او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغان و خزینه قاضیان و شو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کومې چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د خزینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د خزینه قاضیانو په فکر کې او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قاضیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شذینه قاضیان همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګن شمیر له خپل کورنۍ سره حالت شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې د دې ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم د امنیتي ستونزې امنیتي ګواښونه کېږي او د کچېرې د خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي دې سره په ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دې د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دې د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دې ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا دغه ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیر سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمه لسخ دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره په تماس کېږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنند دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ش اغلی ساپی که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو وو او اوس مهال څومره کسان یالته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د خزینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډیر وو، په خصوص زمونږ همسایه هیوادونو کې اصلا خزینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې خزینه قاضیانو هم فعال ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر و، تقریبا 202 او یا تنه خزینه قاضیانو مون درلودلې او د خزینه قاضیان لپاره یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ش ډېر مننه اغلی صافی زب بیرته تاسو ته راسم. اغلی خو ګڼې تاسو خدمت پښتنه دغه د لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک تر لاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغه هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغه کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاو تریخوالي قضیه هم وي، او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذنه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات شول د شذنه قاضیانو ژوند د څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیر زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پرې نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر داس قضایوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې د مقاقویندو کار کولو لکه مثلا د ماشومانو په محاکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې دپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانو دو کار کولو، نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړي شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثره قاچاقبران د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندانه راویسته، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم درلود دوی د ځان سره راویسته. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو خو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې دولرلو او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاتې نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې د تصابیو نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغو هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنی دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بل کړي دي یا بل شوي دي سره. هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شرکل وروسته د سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا د قاضۍ یا دغه سره غواړم چې د قاضۍ مختبر ده دا پیدا کړم او خپل غږ ته نه واخلم، په دې خاطر چې یا زمانه ښځه بله کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې ده یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د قاضي مصالح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی په خوندې چې د موږ په افغانستان کې پاتې دي، حتی نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شرکاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه محبس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیري لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخته.
مننه اغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړ علي دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خواه استاس ملمانو او طول او دیدون کتنی که هیده و احترامات و اندکوم از توخیم بزابل ولایت.
وعلیکم السلام. تو خیر صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نس کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د شذو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په دې ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضاوې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي به ځوانوي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وښي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راغېدې شي او قضا وکړي. او زما له محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسې د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسې څو کاله درس ووایو او تاسې یوازې د زنانه وقضي او دسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوو، کوم نارینه وو سره هم و. او تاسې دار الافتاء هم ویلی ده، کوم نه ده ویلی؟ او که تاسو جلا مفتي درلودی نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر را واخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکي که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډیر خوشاله سم چې تاسو له ډیر مودې مستاجه غواړی د خورکې دا ډیر مودې نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي. ملالی بشیر خو چې روژې مبارک میاشت شپه خیر.
ډیر مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژه هم ښه او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د شذینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا شذینه قاضیان باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع مټاکلې ده. خدای مو خوشاله کړي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه، ملالی بشیر خور، واکان شذینه قاضیان خو هم خورجان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندې دغه مثال د خبرې سر ته ورسي. ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډیر دغه پرهیزګاری غواړي، تقواداري غواړي. زما سره تمه ویل چې زما خوندې دغه مثال د خبرې تقوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي آمادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې ملالی بشیر خور مهم دي، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته داخله عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي ترڅنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجه مې سوالي. دغه لپاره ډیر مهم دي او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور زما ته نه ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیر سخت دغه لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه را تخپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانې د سړي چې دلته موږ د نارینه قاضیان ونه داسمه په ولسوالیو په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړئ چې یو مسله وروړي. په څه سرګردان شي دا وستر کم کې ډیر ډیر کتابونه په ګوره ډیر مطالعه په څه کې کوشش کوي چې دا چا حق په بلې و نه خوري. د شوزه دغه چې دی خلک جامې رول په دغه ځوان کمزوري دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي مثال د خبرې ډیر ذکر کړي، مثال هغه زمينه وته برابر سوي، څه معلومات حاصل سوي، وته خور به تر یو حد باندې یو کې نو داسې موږ خوندې ست خورجان ګوره. اوس مثال د خبرې زمينه یو خور ده، ډاکټري کوي چې خورجانې په پولیسو جوړېده سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خېر مسولیتونه دي. زما خوندې چې دې تعجز دي، زما په فکر وګمان دا به سرته نه ورسي.
ش ډیره مننه اتل سپ تاس د نظر څخه او دا چې تاس مرته زنګ راوهي تاس د وخت څخه ډیره مننه اوریدونکو تاس زمږه له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګرنی تاس خبر ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاس تراسم دا تو حساب چې کوم پښتنه وکړستاسته دوی ویل چې تاسو آی خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې فکر کوم چې هم دغه څه ویل مهرباني وکړي
بالکل ما د ضرور پښتنه یاداش کړې ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امید نشي دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یو ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل د تجربې ته استوایم زه د افغانستان یو هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنۍ دوه ځلې قرباني یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته له دې چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده نو تاسو ما غږ لري؟
بله موږ تاسو آواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده ما او مکتبونه دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما همزولې نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسم پورې دوم صنف مکتب شروع کړو تر دولسم صنف پورې مې مکتب ووي په کابل کې او وروسته لاغه د کابل پوهنتون شریعت او پانزی ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پانزی څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضات لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو استاج لرو دو کلن استاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضات لپاره د تغییر پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دو کاله قضایی استاج می ولوسته او د قضا په رشته کې می تخصص واخیسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان باندی د قاضی په توګه په لومړی ځل په فامیلی یا کورنۍ محکمه کې دندې ته شروع کړه او بیا هم داسې په بیلابیلو محاکمو کې می دنده ترسره کړه په ستره محکمه کې په تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر هغه ورځ چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دغه ورور پښتنه دا چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کې چې پوری په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسې مدنی محاکمو کې تجارتی محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او د دریمه پوښتنه د دې ورور دا و چې آیا موږ د دار الافتا کې هم کار کوو یا زموږ د لپاره ځای و کنه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دار الافتا کې د ښځینه و لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دې لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې، او دی د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښوالي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه آغلې ساپۍ. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمنګ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت خو زمنګ د دی بل رور پښتنه سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت دا و چې ویلي چې ښځینه نشي کولای د قضا د دروند مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي، او دغه نارینه قاضیان هم چې کله ټولنې ته تقدیم کیږي دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارل دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثر دي چې د فقهي پخوانی علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي. او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي، په خاصو مواردو کې. البته په کومو مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامېدای شي، دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر او د پخوانی ټولنې نه، په هغه شرایطو کې، په هغه ټولنې کې چې څو سوه کاله مخکې و، ممکن دغه نظریې محل د تطبیق درلوده. ولی فعلا په نننۍ نړۍ کې ښځې د نارینه و سره د هر لحاظ دی ځان برابر کړی دی، او دی د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه د نارینه و سره سم برابر دی، او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي. نو په همدې دلیل دی چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خزې د قاضي په توګه دنده تر سره کوي او ډیره موافقانه هم تر سره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټوري هم تمامي.
بلې ډیره مننه غلې صافي زب بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکو همسته د دوی خبره برا واخلو بیا به بیرته ملمنو ته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم علی جان، زما سلامونه احترامات قبول کوم، سلام ورجن د کندهار سره یو سلام جتو ساته وړاندې کوم د زابل کې او دا غرابه سستاس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډیر ګران تمام شي خوري کې دا خدای د پک پک کتابو باندې آگاهی ولري، ته قران باندې باید مکمل قران شریف باندې آگاهی ولري، دا دوا په حدیث باندې باید آگاهی ولري، دا فقط درنه مسایل دي دا به څنګه دا قضاوت وکړي.
بلې ډیر مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. تاسو پښتنه می واخیسته غلې خوګانی، اول خود اتل صاحب د پښتني په اړه باندې غواړم تاسو نظر واورم. دوی په خپل خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شای دی یا خو مطلب بل څه وو، د تقوا لفظ دوه واره وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپل هغه پښتنه تشریح کړي او دلیل وای چې ولې دی دغه فکر کوي، بیا هم هماغه پښتنه په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې، او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درونتې نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې شایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نه سي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام و دې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي، او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخه یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري، دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ دا اورېدونکو پوښتنه، بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګانی؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو یو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسولیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنی هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او ورورېکه خفه کېږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بیرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته.
زکا منگا گورو چی نارینا قرآن شریف لولی تفسیر سرا احادیث بیا دا یاد کری دی ہوئی گی مگر بیا ہم کرا چی فیصلہ کبھی غلط فیصلہ کبھی مقابل کی دیا یو طرف را دی پیسو تقاضا کبھی پیسی اخلی یا رشوت اخلی نو دلتا تقوا چمانا دلتا پرزگاری چمانا چیتا رشوت اخلی کلاش محاکم کم دا وست حالت تی لاش سنوالی کی گرش دا وست حالت تی پتیر نظام کی چا حالت تو یعنی دغه فساد ټول نارینه او ښځینه نه کوي نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي عام دا چې ښځې زړسواندي دي مهربانه دي دې کې شک نشته اول څه خپله چې ښځه یم زړسواندي مهربانه یم او چې کله د حق خبره راشي او حق وي نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي خو زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی باکیفیته کار یې کړی دی او هېڅکله ما تر اوسه ندي اورېدلی چې یوه ښځه قاضي مدهم شوې بودی وي چې بین خاصه دودیس فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه چې چلې کړې وي دا خپله پرهیزګاري ده ځکه چې تا ځان د پیسونه وساتلو تا ځان د بډې رشونه وساتل دا خپله تقوا پرهیزګاري ده او فقط خدای نه ویریدي او د حق طرفداری دې وکړي او عدالت تامین کړي دا خپله لویه پرهیزګاري ده نو زه د ورور سره په دې خبره باندې خندم قطن ځکه همکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی د پښې د انسان لپاره دی که ښځه وي که نر وي کولی شي چې باتقوا اوسي او اسلامي معلومات ولري نو ښځینه هم کولی شي چې خپل اسلامي معلومات د انټرنیټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې نه لا پراخه کړي خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي هغه ټول به شرایط په رڼا کې دي او هېڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته خلک لاسرسی پیدا کړي خلاف د شریعت نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم ګرچه دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي ښځه نشي کولی ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی ښځه کولی شي چې بلوغه شي د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی دې شو سره زما خلرم چې باید معلومات پراخ وي دین معلومات باید ولري او کوم قانون چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپل ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي
د عدالت تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د شذینه قاضیانی اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي
مننه از اغل وړم چې د اغلې خوګرنی د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانی وویل زمونږ خزینه وشي کولی چې سپوږمۍ ته لاړ شي فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي دی نشي کولی چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مون قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله، او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا دغه د پښتنې په ځواب کې مې وغوښتل چې ووایم، او استاد یې پښتنه دا و چې اوس خزینه څه کولی شي.
بله، ډېر مهم راته وایست مهرباني.
بله، من اوس هم خپل هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د خزینه قاضیانو، نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خویندې موږ په افغانستان